کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش تډلې یو جوک پوړی غړی وژل شوی دی. د اروپایي اتحاد مشرانو ژمنه کړې چې د بلاک د قوي کولو لپاره به نوې تګلارې جوړوي. او د روان کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې د 10 میلیونو نه زیات خلک بېځای شوي دي. درنډونکو د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي د اسلامي حزب او افغان حکومت بلونه د دوی ترمنځ د سولې توافق لاسلیک کیږي. او په د لیبیا د بنغازی خار په لویدیځه برخه کې امنیتي ځواکونو د جنرال خلیفه حفتر تر قمندې لاندې تیرونی د تیلو تصفیه خانی نیولې دي. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم. السلام علیکم. د سولې عالی شورا وایي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت بلونه د سولې موافقه لاسلیک کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقند امریکا غږ ته وویل چې اوس دا شورا تمه لري چې دا د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ موافقه به د روانې اونۍ تر پایه د جمهور رئیس غنی او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لختر وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی و، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دا کار د اختر نه وروسته ورځو ته وځنډېده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ائتلافي ځواکونو د همدې میاشتې په سر کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو جوګپوړی غړی په هوایي برید کې وژلی دی. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت یا داعش دغه جګپوړې مشر ولید عادل سلمان الفایز نومېده چې په ډاکټر ولی باندې هم شهرت لره. د پینټاګن ویان ویل چې ډاکټر ولید د داعش د اطلاعاتو وزیر وو او د روانې میاشتې په 10 نیټه په هوایي برید کې په منخه شو او وژل شو. د پینټاګن ویان ویل چې الفایز د اسلامي دولت یا داعش په شورا کې غټ مقام لري. دغه شورا د نوموړې ډلې لپاره اوامر او احکام برابروي او په دې خاطر چې پوشي خلک دغه اوامر پر ځای کوي او کنه د تعقیبولو صلاحیت هم لري. پیټر کوک همدارنګ ویل چې ولید عادل سلمان د هغو ویډیوګانو د جوړولو مسؤلیت په غاړه لري چې قیدیان پکې حلال کېدل او یا د توقیف په دوران کې شکنجه کېدل. د پینټاګن د معلوماتو له مخې الفایز د ابو محمد العدناني سره هم نږدې اړیکې درلودلې چې د داعش ویانو. هغه د اگست میاشتې په 13 نیټه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په یو هوایي برید کې وژل شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوریا. په مسکو واشنگتن کې چارواکو ویل دي چې په سوریه کې د اوربند پر سر د موافقه موده غزوي. چارواکو دا هم ویل دي چې تر اوسه هم رسندوی مواد خلکو ته نه دی رسیدلی. راپورونه وایي چې لا هم شاوخوا 40 لارې موټر چې خوراکي او نور مرستندوی مواد پکې بار دي او غواړي چې د حلب ښار ته یوسي د ترکیې په سرحد کې ولاړ دي. امریکا د غلاریو د مخنیوي ملامتي د سوریه پر رژیم اچوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل چې په جنیو کې په دې موافقه شوی و چې د غلاری موټر به سوریه ته ځي او خلکو ته به مرستندوی مواد رسوي. ویان زیاته کړه چې د سوریه رژیم د غلاریو مخه نیولې ده او نه پرېږدي چې د حلب ښار ته ننوځي. د ملګرو ملتونو چارواکو هم ویلي دي چې وضعیت دومره مسؤول نه دی چې د غلاری موټر د ترکیې نه سوریه ته واوړي. د روان کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې د 10 میلیونو نه زیات خلک بېځای شوي دي. د داخلي بېځای شوو د څارنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2018 کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیونو نه زیات خلک بېځای شوي دي. د ټولو نه زیات خلک په سوریا، یمن او ترکیه کې بېځای شوي. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې د وسلوالو شخړو له وجې شاوخوا 900000 خلک په سوریا، 4,00,000 په یمن او 3,50,000 په ترکیه کې بېځای شوي دي. دغه دروي چې نور په میلیونونو خلک هم د طبي افاتونو سیلاونو او نور پیښو په خاطر بي ځای شوې دي. د الشباب وسلوال ډلې په سومالیا کې یو خار د حکومت نه نیولای چې د کینیا سرحد سره نږدې پروت دی. عیني شاهدانو د امریکا غږ د سومالی څنګه ته ویلي دي چې د الشباب وسلوالو چې په وسلو ښه سنبال و پرون د جمعې په شپه ناوخت یې د څلورو خواونه د الواک په ښار حمله وکړله او دغه ښار یې ونیوه. د اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو په پرتله د الشباب وسلوال ډېر و او وسلې هم ورسره پریمانه وي. عیني شاهدانو همدارنګ ویلي دي چې په جګړې کې دوه حکومتي عسکر او دوه عام خلک وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې د څو کلونو راپدې خوا د جمهوري باراک اوباما د تابعیت په حق له شک درلود پرونی ومنله چې ښاغلی اوباما په امریکا کې زیږیدلی. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د ټیم په اعلامیه کې ویل شوي دي چې جمهوري رئیس اوباما ټرمپ دې ته مجبور کړ چې خپل د زیږیدو تصدیق ښکاره کړي. په همدې حال کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن چې پرونې د ناروغۍ نه د جوړېدو وروسته لومړنۍ انتخاباتي مبارزه کوله په ډونالډ ټرمپ انتقاد وکړ چې د جمهوري رئیس باراک اوباما د زیږیدلو د ځای په حق له بحث راپورته کړی. د اروپایي اتحاد مشرانو ژمنه وکړه چې د بلاک د قوي کولو لپاره به نوې تګلاره جوړه کړي. د اروپایي اتحاد د وبښتو هیوادونو مشرانو د څرګندونې د سلواکي په پایتخت براته سلویا کې په داس حال کې وکړلې چې د لومړي چې د برتانی مشرانو پکې ګډون نه درلود. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په اروپایي اتحاد کې به د باور د پیدا کولو لپاره یو ښکاره تګلاره او عملی اقدامات کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په غونډه کې وویل چې په اروپایي اتحاد کې وضعیت ډیر جدي دی. وروستۍ خبر دا چې ای پی او دوه نور خبری ایجنسونو د امریکا د تحقیقاتو په فدرالي ادارې یا اف بی آی دعوا کړې ده. داوا وبخې دغې ادارو په خپل عریضه کې ویلي دي غواړي پوښي چې حکومت د هغه آیفون د خلاصولو لپاره چې د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو په ښار کې د ډلې ځین وژنې پر وخت ترلاسه شوی و څومره پیسې او چاته ورکړي دي. په داوی کې د اف بی آی نه غوښتل شوی دي چې د هغه نامعلوم پلورونکي سره د قرارداد جزئیات دي ورکړ شي چې د سید رضوان فاروق موبایل ټلیفون خلاص کړی دی. فاروق او میرمن یې پروسه کال د دسمبر په میاشت کې په یو ډله خلکو چې د رخصتۍ ورځې لمانځله برید وکړ او څوارلس کسان یې ووژل. د کینټ کو وایس میډیا ایل ایل سی او ای پی خبری ایجنس دغه دعوا په ګډه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. دا هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. د زیرکو تلیفونونو بریالیتوب ته په کتو د کور د الکترونیکو وسایلو جوړونکو شرکتونه اوس په دې هڅه کې دي چې د کور اکثره برخي وسایلو ته زیرکی ورتیاوي زیاتې کړي. سکل د برلین د ټکنالوژي په نندارتون کې د کور یو زیات شمیر برخي وسایل نندارې ته وړاندې شول چې ډیره پرمختللې ټکنالوژي پکې کارول شوې. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د برلین د برقي وسایلو په نندارتون کې نوي یخچالونه او تلویزیونونه نندارې ته وړاندې شول. په برلین کې د ټکنالوژي د وسایلو کلنۍ نندارتون په اروپا کې د برقي شیانو او د کور د سامانونو تر ټولو لوی نندارتون وي. د تیرو کلونو په څیر د کور وسایلو د سامسنګ، ایل جی او فلیپس د شرکتونو د غرفو زیات ځای نیولی و. د سامسنګ شرکت د سامسنګ فاميلي هب فریج په نامه د خپل اروپایي تولید د یخچال بڼه نندارې ته وړاندې کړه. د غزیرک یخچال دوه دروازې لري او په دروازو کې ځانګړې 21.5 انچه ټچ سکرین لري. له دغه یخچال څخه په کور کې د برقي جارو او د حرارت د درجې د تنظیمونکي یا ترموستات په ګډون له انټرنټ سره د نورو نښلیدلو وسایلو د کنټرول لپاره هم کار اخیستل کېدای شي.
Samsung's Family Hub is a Wi-Fi enabled internet connected device.
د سامسنګ شرکت د فیملی هب یخچال له انټرنټ سره وصل شوی وسیله ده او د یو زیرک ټلیفون ډېرې وړتیاوې مورزیاتې کړي او د ټکنالوژۍ او اختراعاتو دغه ترکیب مشتریانو ته د غذایي توکو ساتل اسانه کوي. دوی کولی شي په آنلاین بڼې د خوړو فرمایش ورکړي، د خریدارۍ لیستونه جوړ کړي او له تکړه اشپزانو لارښوونې واخلي. ټول دغه کارونه په 21.5 انچه ایچ ډي سکرین باندې چې په یخچال کې لري کولی شي.
په کورنو کې له انټرنټ سره د وصل کېدونکو وسایلو د تولید په برخه کې د شرکتونو ترمنځ د کلونو لپاره سیالي روانه ده او ډېرو داسې وسایل جوړ کړي چې له زیرک تلیفون او نورو وسایلو سره نښلول کېدای شي. د IHS په نامه د کور د وسایلو د بازار موندنې د یو شرکت څېړونکی دنیش کیتانی وایي ډېر وخت مشتریان له انټرنیټ سره د خپل کور د وسایلو د نښلولو اړتیا نه ویني.
یوازې له انټرنیټ سره د وصل کېدو د وړتیا ورزیاتول په دې معنا نه دي چې ستاسو تولید به ښه خرڅ شي، باید تولید ته مو ډېرې نورې ځیرکې وړتیاوې هم ورزیاتې کړئ.
د جنوبي کوریا د شرکت ال جی په غرفه کې د دغه شرکت نوي تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. د کور د وسایلو په برخه کې دغه شرکت یوه داسې الماری چې کالی پکې په بخار سره وچیږي وښوده. همدارنګه یې د کالیو د وینځلو غبرګونی ماشین نندارې ته ایښی وو چې په پاسنۍ برخه کې د 100 کیلوګرامو په حجم یو ستاندرد د کالیو مینځلو ماشین او په لندنۍ برخه کې د 2 کیلوګرامو په حجم باندې بل کوچنی ماشین لري. په دې توګه په عین وخت کې رنګه او سپین کالی پکې مینځل کېدلی شي. دغه شرکت همدارنګه خپل ځیرک یخچال هم وښود. د برلین د ټکنالوژۍ په نندارتون کې همدارنګه شرکتونو خپل نوي جوړ کړي تلویزیونونه هم وښودل. د سامسنګ شرکت خپل اتات یا انچه تلویزیون چې د کوانتم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې کار اخیستل شوی وښود. سامسنګ ادا کوي چې د کوانتم ډاټ تلویزیونونه په رنګ او روښنایي کې په مارکیټ کې له موجودو LED او OLED تلویزیونونو ښه دي.
Today we are showcasing the future of television.
نن موږ د تلویزیونونو راتلونکي اعلان وو. د تلویزیونونو راتلونکي ل کوانټم ډاټ سره ده. د کوانټم ډاټ په ټکنالوژي سره داسې تلویزیونونه وینو چې ل اوسنۍ وهغو دوه درې چنده روښانه دي او ډیر رنگونه لري.
د ایل جی شرکت هم خپل OLED HDR 4K تلویزیونونه ننداري ته ایښي وو. د دغه تلویزیونونو لپاره تر اوسه بیانات ټاکل شوی خو ښایي چې په لسکونو زره ډالر وي. د گیگا په نامه د ټکنالوژۍ د یوې خبری ویبپاڼې مسؤول امیر تمنایی وایي د وخت په تیریدو سره ټکنالوژۍ ته د ډیرو خلکو لاسرسی پیدا کیږي.
د تلویزیون په برخه کې په دې څو ورستیو کلونو کې ډیر لوړ قیمت تلویزیونونه جوړ شوي چې ډیر خلک یې د اخیستو توان نه لري، خو بیا هم امیدواري شته چې د نورو نویو تلویزیونونو په جوړیدو سره ښایي بیې راټیټې شي.
د فلپس شرکت هم خپل نوي تلویزیونونه وښودل. په برلین کې د ټکنالوژۍ تولیداتو دغه نندارتون د سپتمبر د میاشتې په سر کې جوړ شوی وو. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگټن ناورې په واشنگټن کې اوس د شپې 8 بجې او 20 دقیقې شولې. د هم دروان خبرونه دوی مطلب د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ به بلونه د سولې موافقه لاسلیک شي. د رپورت تفصیل د اکرام شینواری پر راپور کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وی چې ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک لختر وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی و، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دا کار لختر وروسته وځنډید. د سولې د علي شورا مرسل مولوی عبدالخبیر و چې کوم امریکا غا غشنه اړیو ته ویل چې اوس دا شورا تمه لري چې دا هوکړه لیک به تر روانې اونۍ تر پایه سو وخت د جمهور رئیس غنی او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي.
ترجیح دادن چې مشکلات تخنیکی و ادبی از رسیدګی شوه.
مولی وشکنویل دیتا ایتاجی ورکړه چې تخنیکی او ادبی سوزی حل شي او لاغ یو نسته لکه چې د اختر په ورځ د جمهور رئیس په سرګندونه کې هم ورته اشاره شوی و. په دې برخه کې هیڅ خنډ نشته چې پراتونکو سورزو کې به د هوکړه لیک لاسلیک شي او د افغانستان خلکو انتظار به پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې علي شورا دغه چارواکي د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د هوکړې ته د رسیدو د مخنیوي د هڅو د احتمال رد نه کړ، خو ویل چې اوس دواړه خواوې بشپړه توګه هوکړې ته سره رسیدلې دي.
در نظرای اخیری کې ما در رابطه با توافقنامه با اسلامي راشنیدیم، ما
ګومان نمیکنم که کدام مانع دي پولی وشکنویل. په دې وروستیو کې د اسلامي حزب سره د هوکړې په برخه کې چې ما کومې سرګندونې اوریدلې، زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې د کوم بل جدي خل موجود چې هوکړه په ټپه درېدلې حالت ته یوسي. او سل په سلو کې دا هیله شته چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به دا هوکړه د دواړو مشرانو ترمنځ لاسلیک شي. افغان حکومت سره د اسلامي حزب د مرکچي پلاوي مشر محمد امین کریم د دوشنبې په ورځ له کابل څخه فرانسې ته د روانېدو دمخه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ خبرې پای ته رسیدلی او دوه خواوې سره په بشپړه توګه موافقه ته رسیدلی دي. امین کریم ویل چې اوس د هوکړې د لاسلیک په برخه کې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ ستونزه نشته، بلکې د ښاغلي کریم په وینا ستونزه د افغان حکومت په دننه کې شته چې د هوکړې د لاسلیک مخه یې ډپ کړې ده. داسې رپورټونه و چې ګوندې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند چې په نویو ملسیه کې د حکمتیار د اسلامي حزب سره د واک په سر په جګړو کې برخه لرله، د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ دروغې جوړې مخالفت کوي. خو د لوی اختر په ورځ د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایوي رئیس استاد عطا محمد نور یوې غونډې ته په وینا کې د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د هوکړې د لاسلیک ملاتړ وکړ. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان محمد هارون شیخ خانسوري په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سولې بهیر یو اوږدمهاله بهیر دی چې تیرې څلوېښت کلنې ستونزې په یوه یا دوه ورځو او میاشتو کې نشي هوارېدلی.
د حزب اسلامي سره د سولې د عالي شورا په ابتکار او خصوصا د پیر صاحب په ابتکار د سولې خبرې اترې تقریبا دوه کاله مخکې شروع شوې، تر اوسه پورې جریان درلودی، اوس هغه نهایت ته رسیدلی دی. انشاءالله پر زیاترو مواردو باندې یا پر ټولو مواردو باندې موافقه سوی ده چې ډیر ژر به نهایي سي او دا به امضا سي.
تر اوسه لا په رسمي ډول د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ سولې د هوکړې جزئیات خلکو سره نه دي شریک شوي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې وسوال مخالفان سره د سولې په وخت به د افغانستان اساسي قانون غوښتنې له پامه ونه غورځي. د بشري حقونو یو شمېر ادارې له افغان حکومت غواړي چې وسوال مخالفان سره د سولې په وخت د دغو ډلو لخوا بشري حقونو پر وړاندې سرغړونې له پامه ونه غورځول شي او هغوی چې دغسې ډلو د کسانو د کړنو څخه یې زیان لیدلی محاکمې تعزیر کړي. خو د افغانستان د پوهنتون د حقوقو استاد ډاکټر فاروق بشر وایي چې یوازې اسلامي حزب نه دی چې پر مشرانو باندې د بشري حقونو څخه د سرغړولو تورونه دي،
ځکه چې دا یوازې حکمتیار نه دی چې د جنګي جنایتو کې هر ګاګ اتهام لري، اما نور خلک هم په دې جنایتو کې ښکېل دي.
د کابل پوهنتون دا استاد وایي چې اوس افغانستان سولې ته اړتیا لري او جنګي جنایتو څېړنه وخت ته اړتیا لري. کله چې افغانستان آرام شو او داسې یو محکمې د جوړېدو امکان ترلاسه کړ، په کار یې ټول هغوی چې داسې تورونه سره مخ دي دغې محکمې ته حاضر کړی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غواګیاستی. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې قومونو د پریکړې په کولو د ولور مشخصه اندازه ټاکلې ده. همدارنګه دوی وعده کړې ده چې په بدو کې د نجونو له ورکړې به مخنیوی کوي. ریپورت تفصیل د ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله حسرت دوه کاله مخکې کوژدا کړې، خو له دې عمله چې اقتصادي کمزورې دی او د ولور د ورکړې وس نه لري واده یې میاش بلې ته ځنډیږي. حسرت له پکتیا څخه د ویچلیدونکو ویپاڼې مرستیالې پر غاړه لري. هغه له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې خپل معاش او د کورنۍ اقتصاد ته په کتو سره ښایي دوه نورو کلونو کې هم د واده کارونه سرته ونه رسیږي. هغه وایي
دا شرعنم ښه خبره نه ده، ولې چې اسلام مبارک دین موږ ته دا راښیي چې په ښو کارونو کې باید بیړه وشي. او څرنګه چې د نبی علیه السلام یو حدیث مبارک دی چې کله ستاسې خویندې او لوڼه پیغلې شي نو د دوی په ودولو کې تاسې بیا تعامل او ځنډ مه کوئ، نو لحاظا دا د شرعي اصولو نه هم بیخي یو اثر غړونه ده.
د پکتیا په مختلفو سیمو کې د ولور اندازه یو بل ته توپیر لري، خو په ځینو سیمو کې ان تر 900,000 افغانۍ رسیږي. دا وضعیت ګڼ شمېر ځوانان دې ته اړ باسي چې د ولور پوره کولو لپاره مسافرۍ ته ملا وتړي. مګر د دغه ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې چې یاده ستونزه پکې ډېره مطرح ده، قومونو د یوې ګډې پرېکړې له مخې د ولور لپاره مشخصه اندازه ټاکلې چې زیات نه زیاته یې 300,000 افغانۍ دي. همدارنګه دوی تعهد کړی چې په بدو کې به د نجونو له ورکړې او د غراز د خوښۍ په مراسمو کې له هوایي ډزو پوره مخنیوی کوي.
موږ ولور د حکومت تاخیر د مشرانو کشرانو د علماو سره په شریکه باندې 300,000 افغانۍ ولور ټاکلی ده. په دې کې موږ بعضې شیان لکه وریځې غوښه او یو شی مایده سک شیان وي کنه دودي دم هم کړي دي، او که هر چا دا پرېکړه ونه منله 15 کسه لکه ملا صاحب چې ویلې موږ ورته ټاکلي دي دا به ناغت راخلي چې ناغه هم 15,000 ټاکلې ده ورته. که چا ساز وکړ د ساز دپاره 6,000 موږ ناغه ټاکلې ده، که چا بېجایه ډزې وکړې پیغورز باندې وکړې موږ 15,000 ناغه ورته ټاکلې ده.
په عین وخت کې دیني عالمان له ټولو خلکو غوښتنه لري چې په خپلو سیمو کې د ولور اندازه راټیټه او د ټولنې د خیر ښېګڼې په خاطر پر اقتصادي ستونزو سربیره د اجتماعي مشکلاتو مخنیوی وکړي.
دا دی ولور په مسله کې ډیر غربا او فقیرانو ته پایده رسیږي. د رسول الله حدیث ته سي ان نکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني،
نکاح سنت ته پمندغه به ان سنت وی که چا رغبت لی دی سنت نوک څوک پخمانه لی دی سنت سو فلای سمینی رسول الله وینا دی وی غا دی مال اهل نسل نه نه ده نورونو دی قوم مشرانو ډیر یو کلی کار وک ډیر یو بهترین کار وک خو پروردگار جل جلاله دی په هغه حقیقی معنی کې دا خبره عمل ته ورسی
تر دې مخکې هم د پکتیا خوست او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د ټیټ ولور په برخه کې د قومي جوړښتونو پر اساس پریکړې شوې خو د ناسم تطبیق په صورت کې مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او د هم د روان خبرونې یو بل مطلب، د لیبیا د بنغازی ښار په لویدیځه برخه کې امنیتي ځواکونو د جنرال خلیفه هفتر تر قمندې لاندې تیرونۍ د تیلو تصفیه خانی ونیولې. د همدغه سیمو په نیول کېدو سره په لیبیا کې د لومړي ځل لپاره د تیلو صادرات هم پیل شول. عربي مطبوعات وایي چې د خامو تیلو یو ټانکر پرون د راس لانوف د بندر نه د چین په لور روان شوی دی. نور تفصیل د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارډ ایرانیان په راپور کې اوري. د لیبیا د ملي یووالي د حکومت مشر فایز سراج د ملګرو ملتونو په منځګړتوب جوړ شوی د مصر په پایتخت قاهرې کې د تبروک په ښار کې دیرا د پارلمان د مشر اقویلا سالی سره په خبرو اخته دی. مصري او عربي مطبوعات وایي دغه دواړه مشران کوښښ کوي د نوي جوړ شوي حکومت په هکله یوه داسې موافقه جوړه کړي چې ټولو سیاسي ډلو ته د منلو وړ وي. د پارلمان مشر د کوچني حکومت په جوړېدو ټینګار کوي چې د ټولو ډلو رضایت پرې وي. اقویلا سالی د هغه پارلمان مشري کوي چې مرکز یې په تبروک کې دی او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو سره اختلاف لري. سره له دې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د همدې کال په سر کې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی چې کابینه یې دیرش غړي لري خو د تبروک پارلمان دغه حکومت ونه مانه. د لیبیا د نظامي چارو مبصر رمزي رامي د عربي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې په قاهره کې دواړه مشران تر ډېره حده په دې غږېږي چې یو داسې حکومت دی جوړ شي چې د لسو په شاوخوا کې وزیران او غړي ولري.
رئیس المجلس الرئاسي الذي سوف يعلن عنه الان موجود في القاهره المستشار
عاقل صالح
الان انضم الى
اجتماع سراج او سالی کوخکوی چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې دفاعي شورا یې یوازې درې غړي ولري. په دغه درې کسانو کې بعد د پاوز جنرال خلیفہ هفتار هم شامل وي. د جمهوری ریاست شورا به هم درې غړي لري چې د صدر اعظم سراج او د موقتی صدر اعظم عبد الله التنینی استازي به یې غړي وي. په قاهره کې د نوي حکومت د جوړدو پر سر خبرې په داس حال کې روانې دي چې د تبروک پارلمان د پاوز جنرال خلیفہ هفتار ته د فیلډ مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال خلیفہ د مشرۍ لاندې امنیتي ځواکونو څو ورځې وړاندې د بنغازی ښار په لویدیځه خوا کې د تیلو درې مهمې تصفیه خانې او د صادر کولو مرکزونه ونیول. د پاوز د دغو اقداماتو له وجې د لومړي ځل لپاره د لیبیا نه د تیلو صادرات هم پیل شول. عربي مطبوعات وایي څه موده وړاندې یوه کښتۍ چې خام تیل پکې بار و د ال زویتینا د بندر نه د چین په لور روانه شوه. په لیبیا کې چارواکي وایي چې اوس د تیلو دغه مرکزونه د لیبیا د تیلو ملي کمپنۍ ته ورکړ شوي دي او په اوسترې وتلی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن کوبلر د مصراتا په ښار کې خبریالانو ته وویل چې د تیلو په مرکزونو کې د پوز موجودیت نامناسب کار و.
It is very important to have the Libyan National Army out of the oil fields and out of the oil terminals.
دا ډیره مهمه ده چې د لیبیا ملي پاوز د تیلو د مرکزونو او ترمینلونو نه ووتل، ځکه چې دا تیل د لیبیا د ټول ولس حق دی او د تیلو ملي کمپنۍ دا حق لري چې په دغو مرکزونو کې پاتې شي. په همدې حال کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامی شکری په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د لیبیا د امنیت د ساتلو لپاره د پاوز مشروعیت او اقداماتو ملاتړ کوي. درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 53 دقیقې شولې. د هم دروان خبرونې وروستي مطلب، ټاکل شوی چې په متحده ایالاتو کې په ملي کچه د نفوسو احصایه واخیستل شي، خو د اقلیتونو ځینې ډلې بیا دا شکایت کوي چې په موجوده فرمو کې د هغوی نژادي هویت په سمه توګه نه څرګندېږي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د نفوسو د احصایې د اخیستلو په دوران کې چې په هرو لسو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت د احصایې د ملي بیرو یا ادارې لخوا په ټول امریکا کې سرته رسول کیږي، که د کوم ځانګړي نژاد یا قوم ډله له خپل اصلي حد نه لوړ وشمیرل شي او یا دا چې حق تلفي ورسره شوي له واقعي حد نه کم شمیرل شوي، په دواړو مواردو کې به د هیواد لپاره ځینې عواقب له ځان سره ولري. او ډیر امکان لري چې په متحده ایالاتو کې ځینې قومي او نژادي ډلې په بشپړ توګه بنیادي خدماتو په وخت لپاره وغورځول شي او خپل حق نه محروم شي. په داسې حال کې چې اټکل شوې ده چې په 2000 میلادي کال یعنی 1399 هجري شمسي کال کې د نفوسو لس کلنه ملي احصایه واخیستل شي، د متحده ایالاتو د حکومت د احصایې د ملي بیرو د اوسنۍ فورمې په شپږمه نمره پوښتنه کې د نژاد په اړه یو عمومي تپوس کیږي، مګر دا پکې نه دي ذکر شوي چې کوم نژاد او یا کوم نسل. د هیڅ کومې اتنیکي یا نسلي ډلې ذکر پکې نه دی شوی. د مثال په ډول په فورما کې کوریایان، ویتنامیان او فلیپینیان د ریسز یا نژادونو په نوم پیژندل شوي دي، خو د دې ذکر پکې هیڅ نه دی شوی چې کوم نسل. کله چې هغوی د احصایې فورمې ډکوي، په دې سم نه پوهیږي چې کومه خانه ډکه کی. دا پوښتنه ورسره راپیدا کیږي د ادر ریس یا بل نسل خانه ډکه کی او که سپینې پرېږدي. په دې اړه ډېر خلک له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي او دا یو پیچلې موضوع ده چې حتمانه باید د 2000 میلادي کال د ملي احصایې د اخیستلو نه مخکې د حل یوه لاره وموندل شي. د جنوبی امریکا د مهاجرو او ځینو نورو اقلیتونو ډلې وایي چې د نفوسو د احصایې یا سرشمیرنې په فورمو کې د نژاد او قومیت په اړه پوښتنې سمې نه دي روښانه، او کله چې هغوی دغه فورمې ډکوي نه پوهیږي چې ځان په کوم نژاد او نسل کې حساب کړي. د نفوسو د عمومي احصایې اصلي هدف او مرام دا دی چې په هرو لسو کلونو کې فدرالي حکومت ته دا پته ولګیږي چې د امریکا ټول نفوس څومره دی او د هرې قومي ډلې غړو د بنیادي خدماتو لکه تعلیم، حفظ الصحې، صفایي او بنیادي زیربناو د فعال ساتلو په خاطر مرکزي حکومت څومره پیسې اختصاص کړي. سربیره په دې د نفوسو په تناسب په ټولو ایالتونو کې د کانګرس یا استازو د مجلس لپاره انتخاباتي حوزې هم ټاکل کیږي. د عادلانه مهاجرت لپاره د تور پوستانو او لاتین امریکا د مهاجرو د ګډ ائتلاف یا BAJI استازو په دې هفته کې د نیویارک د ښار د منهټن په ناحیه کې د امریکا د ملي احصایې د ادارې له مسؤلینو سره یو غونډه وکړه او خواست یې وکړ چې د 2000 میلادي کال لپاره د سرشمیرنې په فورمو کې د شپږمې پوښتنې د بدلولو او یا یې روښانه کولو په اړه باید له سره غور وکړي. د افریقایانو او لاتینیانو د ائتلاف رئیسه مریم هیمز رومن وایي چې که هر وارې تاسې له همدغو فورمونه کار اخلی او بیا هم د سمې نتیجې توقع کوي، دا به مناسبه نه وي. مګر د غونډې په پای کې د نیویارک د عاداتو او رسومو سره سم برخوالو ګرم بحثونه وکړه او پیزي وخوړې، مګر کومې وروستۍ نتیجې ته سره ونه رسیدل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
او د همدرنو کو د څو مهمه خبرونه لنډیز. د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي حزب او د افغان حکومت ترمنځ به بل اونۍ د سولې موافقه لاسلیک شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ائتلافي ځواکونو د همدې میاشتې په سر کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو جګپړی غړی په هوایي برید کې وژلی دی. د متحده ایالاتو دفاع وزارت ویان پیټر کوک وایي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګپړی مشر ولید عادل سلمان الفاید نومیده چې په ډاکټر ولی یې هم شهرت درلود. په مسکو واشنگتن کې چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د اوربند پر سر د موافقې موده غځوي. چارواکو دا هم ویلي دي چې تر اوسه مرستندوی مواد خلکو ته نه دي رسیدلي. د روان کال په لمړنۍ شپږو میاشتو کې د 10 میلیونه نه زیات خلک بې ځایه شوي دي. د داخلي بې ځایه شوو د څارنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2018 کال په لمړنۍ شپږو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیونه نه زیات خلک بې ځایه شوي دي. د الشباب وسله وال ډلې په سومالیا کې یو ښار د حکومت نیولی چې د کینیا سرحد ته نږدې پروت دی. عیني شاهدانو امریکا غږ د سومالی څنګ ته ویلي دي چې د الشباب وسله والو چې په وسلو سنبال ول پرون د جمعې په شپه ناوخته د څلورو خواونه د الواک په ښارګوټي حمله وکړله او دغه ښار یې ونیوه. د متحده ایالاتو د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې د 2 کلونو را پدې خوا د جمهور رئیس باراک اوباما د تابعیت په حق له شک درلود پرون یې ومنله چې ښاغلی اوباما په امریکا کې زیږیدلی. د اروپای اتحاد مشرانو ژمنه وکړه چې د بلاک د قوی کولو لپاره به نوې تګلارې جوړه کړي. د اروپای اتحاد وبښتو هیوادونو مشرانو د سرګندونې د سلواکې په پایتخت کې په داس حال کې وکړل چې د برتانیې مشرانو پکې ګډون نه درلود. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په اروپای اتحاد کې د باور د پیدا کولو لپاره به یو ښکاره تګلارې جوړوي او عملی اقدامات وکړي. او درنوونکو پم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطلب هم پاتې ورسدل تر ملتیامو مننه نیم ساته وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خپل رادیوګانو تر څنګ وسی لنډ شبو کې دری خبرونه شروع کیږي
رادیو آشنا